د مشال رادیو په دې ماخمنه خبرونه کې زه نجیب عامر ستاسو کوربه يم. د خبرونه د تاد خپل تخنیکی همکارې پلوشي سحاق په مرسته وړاندې کوم. خبري غړې د اوریدونکو په دې خبري غړې کې تاسو ته لپاره ریپورتونه لرو. خپل پام وکړئ د دې محل تازه خبرونو ته. د بلوچستان په چمن کې د پاسپورت او ویزو د لازمي کېدو پر ضد د زورګونو کسانو پر لټه ادامه لري. د پاکستان نگران وزیر اعظم انور الله کاکړ وایي وسلوالو ته به سخت ځواب ورکوي. او اسرائیل نن د جنوري په 12مه د انصاف په نړیوال عدالت کې په غزه کې د نسل وژنې له تورونو سره مخ کیږي. د خبرونو تفصیل. د بلوچستان په چمن کې د پاسپورت او ویزو د لازمي کېدو پر ضد د زورګونو کسانو د احتجاج نن 15 ورسته. د خلک د پاکستان له حکومت غوښتنه کوي چې پر دغه لار د افغانستان سره د تګ راتګ لپاره د ویزي او پاسپورت شرط ختم کړي. د دوی په وینا پر دغه لار د ځایي کاروباریانو ته په شناختي کارډ او افغان تذکره د سفر اجازه ورکړل شي، خو د پاکستان نگران حکومت د غوښتنې رد کړې دي. د جنوري په 10مه د بلوچستان د اطلاعاتو نگران وزیر جان محمد سگزي په کوټه کې یوې خبرې غونډې ته وویل چې د مظاهرینو غوښتنې نشي منل کېدلې، نو ځکه د هغوی خپل احتجاج ختم کړي، خو پرلتوال وایي تر څو چې غوښتنې نوي منل شوي تر هغې به پرلت ته دوام ورکوي. د پاکستان نگران وزیر اعظم انور الله کاکړ وایي وسلوالو ته به سخت ځواب ورکوي. کاکړ نن په پیښور کې پولیسو ته د وینا پر مهال وویل وسلوال چې بې ګناه خلک او ماشومان وژني دوی ترې نه یریږي. نوموړي پر پولیسو غږ وکړ چې د اعتماد او یقین سره د وسلوالو پر ضد ته وجنګیږي. دی وایي دا خبره کله هم په ذهن کې مراولی چې ګینې تاسو کوم جنگ کوئ دا په اخلاقي توګه سم نه دی. چې کوم ترهګر دی هغو د دې جګړې کولو لپاره په خپله خوښه پریکړه کړې ده او هیڅ چا پرې زبردستی نه ده کړې. وزیر اعظم زیاته کړه چې دوی د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې له پولیسو سره ولاړ دي. د پاکستان وزیر اعظم دا سرګندونې پر داسې مهال کړي چې په خیبر پختونخوا کې په دې وروستیو کې په پولیسو وسلوال بریدونو کې لسګونه پولیسو ته مرګ ژوبلا اوړېدلې ده. د زیاترو بریدونو ذمواري تحریک طالبان پاکستان قبول کړې ده. د باجوړ په بمی چودنه کې د وژلو شو پولیسو شمیره تو ته رسیدلې ده. د سیمې د پولیسو ویان محمد اسرار نن مشال لډیو ته ویل چې په چودنه کې په ژوبلو شو پولیسو کې یو بیګا په هسپتال کې ساور کړه. د باجوړ پولیس وایي چودنه د جنوري په 8مه سهار مهال د ماموندو تحصیل په بلوټ فرش سیمه کې شوې و چې 15 پولیس پکې وژل شوي او 22 نور ژوبل شوي ول، خو په ژوبلو پولیسو کې بیا وروسته تر دې د مادرې نور پولیس مړه شوي دي. پولیس ویان زیاته کړه چې پولیس سرتیري سیما کې د پولیو یا ګوزن د واکسینی کمپاین پر مهال د امنیتی چارو تر سره کول لپاره روان ول چې ګاډی د سړک تر غاړي د خخ بمی چودن ښکار شو. تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی د پولیسو پر ګاډي د بمی برید ذمہواری منلې ده. پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې افغانستان ته د مولانا فضل الرحمن د سفر ملاتړ نه کوي. د وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوسی نن په اسلام آباد کې اونیزي خبری غونډې ته د وینا پر مهال ویل چې د جمعیت علما اسلام فی ګون مشر مولانا فضل الرحمن په شخصي توګه افغانستان ته تللی دی او د پاکستان حکومت یې د سفر ملاتړ نه کوي. دا په داسې حال کې ده چې مولانا فضل الرحمن افغانستان ته تر تګ وړاندې د جنوري په 15مه له مشال لډیو سره په مرکه کې ویلي ول چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له نوموړي سره خپل دریز او غوښتنې شریکې کړې دي. ممتاز زهرا بلوسی ویل چې پاکستان له ناقانونه وسلوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی سره خبرو ته لیواله نه دی، ځکه چې د هغې په وینا هغې ډلې په پاکستان کې دننه ګڼ ترهګر بریدونه کړي دي. د پاکستان په مختلفو برخو کې نن د جنوري په 12مه زلزله راغلې، خو تر دې دمه په کې د مالی او ځاني زیانونو په اړه کوم راپور نه دی ورکړل شوی. د پاکستان موسمیاتو څانګې پر ایکس پاڼه لیکلي چې د ریکټر سکیل د 6.0 زور زلزلې سخت ټکانونه په سوات او لدې سره په نږدې نورو سیمو کې محسوس شوي دي. که څه هم د زلزلې مرکز د افغانستان هندوکش سیمه ښودل شوي، خو ټکانونه یې په پاړه چنار، مومندو، کوهاټ، مردان، پېښور، اسلام آباد او د پاکستان په نورو سیمو کې هم محسوس شوي دي. اسرائیل نن په د انصاف په نړیوال عدالت کې په غزه کې د نسل وژنې له تورونو سره مخ کیږي. اسرائیل ویلي چمتو دي چې ملګرو ملتونو په اعلی عدالت کې پر دوی د نسل وژنې د تورونو خلاف خپله دفاع وکړي. دا په داسې حال کې ده چې اسرائیلي وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو په لومړي ځل په ډاګه د ځینو هغو خلاصو وزیرانو د غوښتنې رد کړي چې ګینې محصور شوي غزه سیمه په مستقل ډول ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د ترهګرۍ ګرځول شوي ډلې حماس پر ضد د اسرائیلو جګړې زور اخیستی دی. ټاکل شوی چې د دغې جګړې پر ضد د مقدمې نیدرلند په هک کې د انصاف په نړیوال عدالت کې پیل شي. دوه ورځنۍ اورېدنه د جنوبي افریقا چې هغه قضیه د ډسمبر کې په هغه عدالت کې دایره کړې وه دعوه کوي چې په غزه کې جګړه د 1948 کال د نسل وژنې د جرم د مخنیوي او سزا کنوینشن څخه سرغړونه ده. د افغانستان شلور کرکټ ملي لوبډلې مشر راشد خان به د هند په وړاندې لنن څخه پیلیدونکي لړۍ کې ګډون نه کوي. دغه پر ځای ابراهیم ځدران لوبډل مشر دی. نوموړي تیره ورځ په هند کې خبریالانو ته وویل چې راشد خان د ملا تکلیف لري چې له وجې په لوبو کې برخه نه شي اخیستلی. البته د لوبډلې سره په دې سفر کې د تجربو شریکولو لپاره شامل دی. د افغانستان او هند کرکټ لوبډلو ترمنځ د دریو شلور سیالیو لومړۍ لوبه نن په موهالی کې ترسره کیږي. نو تر دې مهاله د مشال خبرونه. خبرونه مو اوریدل. اوریدونکو دا خبري غړی دا او د دې خبري غړی ځنی مهم رپورټونه دادي. په چمن کې نن په 15 ورځ هم له افغانستان سره د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزې شرط لازمي کېدو پر ضد احتجاجي پرلت دوام لري. یو پرلت والوي
اتور خم دی کاغه چمن دی خدا دا پاسپورت لوجی زمر ترانسپورت شام رونه تاجران زمر پندیان لغړیان دا ټول به روزګار کیږي.
په شمالي وزیرستان کې په هدافي برید کې د یو کاندید په شمول درې کسان وژل شوی دی. د جنوبي وزیرستان توي خلیسی می اوسیدونکو له 1300 میاشتو راځي د انټرنیټ له سہولت محروم دي.
توی خلیه چې لشبیتا زیزار زیاد آبادی ده داغ طول به موبیل تاور جه پاتا دیست لسل توی خلیه کتکای سپلی پان گلکاچ خرکانای
په سواد کې ځای مشرانو له حکومت غوښتنه کړې چې د ایکسپریس وی جوړولو لپاره د کروندې زمکو اخیستو نه دی ډډه وکړي.
په دغه باندې خپل موټر به تاسو نه راولای او دا قوم چې دنه د کورونو د تباکینو د باغونو د تباکیدونه او د دې د قتل عام نه چدنو د ماشی قتل عام نه چدنو د بچکی
دا نو ریپورتونه په دې خبرې غړي کې. دا مشال لډیو د بلوچستان په چمن کې د پاسپورت او ویزې د لازمي کېدو پر ضد احتجاجي پرلت نن په 15 ورځ هم دوام لري. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې د افغانستان سره د تګ راتګ لپاره د ویزې او پاسپورت شرط ختم کړي. پرلتوال وایي تر هغې به احتجاج کوي تر څو چې غوښتنې نه وي منل شوي. بلخوا د بلوچستان د اطلاعاتو نگران وزیر جان اسکزي پرون په یو خبري غونډه کې ویل چې د هیواد ګټو ته په کتو یې پریکړه کړې ده چې یوازې به په پاسپورت او ویزا باندې په چمن لاره باندې د تګ راتګ اجازه ورکوي. له کوټې سمت شبنم رپورټ لري.
پر ډیورنډ کرښه د پاسپورت او ویزې شرط عملی کول پر ضد په چمن کې د تیر میلادي کال 2023 د اکتوبر 18 د سیاسي ګوندونو سوداګرو لغړیانو یا پنډیانو پر لټ روان دی. پرلتوال له حکومت د چمن او سپین بولدک ترمن سره د دروازه باندې د پخوا پشان پر پاکستانی شناختی کارت او افغان تذکره باندې د تګ راتګ غوښتنه کوي. په دې اړه د چمن د سوداګرو اتحادیې مشر صادق ازګزی د جنوري پر 18 مشالې ډوته وویل
واتی اورز کیږي سمج پرلت جاری دی ار کیسه ټرافیک بندې موږ خو یو غوښتنه نه د موږ وای چې هندستان او د سیالکوټ د ګوجرا مواله در مابین د پاکستان او د هندستان کم بارډر دی. هغه روایت مطابق موږ زو رازو اگر کم د ایرانی بلوچستانو سره د اگر کم روابط ایران لزی رازی موږ غواړو چې کاشغر باندې کم د چینا سره کم 50 دوستی ده زیر ازی په کار د دې مش پاک افغان بارډر کغه تورخم دی کغه چمن دی خدا د پاسپورت لوج زمش ترانسپورت شام رونه تاجران زمش پنديان لغړیان دا ټول به روزګار کیږي.
د چمن پر لسوالو د نومبر لچلی منیټه ل چمن څخه سپین بولدک افغانستان ته تلونکي لوی لار هم د هر ډول کارباري سامان وړونکو موټرانو پر مخ تړلې ده. د جنوري پر لسمه د بلوچستان د اطلاعاتو لندمال وزیر جان اسکزی په چمن کې د روان پرلت پاړه په کوټه کې د خبري غونډه مهال وویل
چمن میں آپ کو معلوم اس دھرنے میں 60% سے زیادہ لوگ
د چمن پر لت کی ترشپیت 50% زیاد خلق افغان مہاجرین دی د چمن سے خلق چی لغڑیان ورتوائی واڑی افغان خاریان بیل پاسپورٹ پاکستان تراشی او حقوی تا پا تذکرہ باند اجازہ ورکول شی لیکن پاکستان خپلا مجموعی گٹ پر نظر کی ساتھی او دا پریکڑائی کڑی دا
پاکستان کے مجموعی انٹرسٹ کو نظر میں رکھے کرتی ہے
دا چمن دا پرلت لخوا 15 کسیز کمیٹی ہم جوڑا سوی وای چی دا کمیٹی با دا پرلت ستونزی او غشتنی دا حکومتی چارواکو او سیاسی گندون سرا شیرکوی د دې کمیټي او د پښتونخوا ملي او میګوند غړي ولسیار خان د جنوري پر 18 مشالې ډوته وویل
موږ پر 14 نومبر کوټ کړی د کوټ کې چارواکو سره او بیا د ترنکور کمانډرو د دې سره ولیدو بیا په دې بل ورځ موږ اسلام آباد ته تللي په چې اسلام آباد کې مختلفو چاسي ګوندو مشخصه سره ولیدل بیا پېښور ته تللي مولانا فضل الرحمن صاحب سره بیرته اسلام آباد ل راغلي او په اسلام آباد کې سینټ چیرمن ته او بیا سینټ ته او بیا د هغه ټولو کمیټیانو ته په پېښ شوي ډېر موږ سره ژمنه وکړه چې په داخله قایمه کمیټې چې تاسو د هغه مسلې به موږ په شپږ ورځې کې حل کړو لیکن دوی دا وفا نه کړه نو تر اوسه ساعته پورې زموږ هغه احتجاج روان دی موږ بېرته راغلي خپل پرلت خپل
د پرلتوالو او حکومتي چارواکو ترمنځ په واروار خبرې سوي خو څه پایله نه ده ورکړې دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت قانوني اسناد نه درلودونکو بهرنیانو ته د تیر میلادي کال 2023 د اکتوبر تر 1 له هېواده د وتلو امر کړی و او د لومړي نومبر څخه پر ډیورنډ کرښه د پاسپورټ او ویزې شرط لازمي کړی و حکومت وای چې د غامې په یوټ کې د امن خوندي ساتلو او د کاچاګ د مخنیوي لپاره خستي سمت شبنم مشال ریډیو کوټه
د جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن دا وخت په کابل کې د طالبانو د حکومت چارواکو سره ملاقاتونه کوي او ویل کیږي چې د سفر موخه د پاکستان او طالبان وړي کې خې کول دي خو په عین وخت کې د پاکستان خارجه دفتر وایي دا د مولانا فضل الرحمن شخصي سفر دی د مولانا فضل الرحمن د سفر په اړه د مشال داود خټک په اسلام آباد کې د خبريال طاهر خان سره خبرې کړې او لنموړي په سر کې پختلې چې د خارجه دفتر بیان سمانه لري
اولنی خبر خو هغوی دا کړی دا چې دا سفر لکه سرکاري یا حکومتي یا د ریاست لخوا نه دی شوی دا د مولانا فضل الرحمن ترجمان د خارجه وزارت دا خبرو کې دا د شخصي ذاتی سفر دی او په دې کې د حکومت په وینا نه دی کړی
تر خان صاحب بلخوا مولانا صاحب ویلیو چې دی ته بلنه ورکړی دا د طالبانو حکومت خو د ذبیح الله مجاهد یو بیان راغلی دی پر سنایو کې او هغه وی چې دا مولانا صاحب په خپل خواهش ظاهر کړی چې دی دلته راشي او طالبانو سره وویني دی ته تاسو څنګه ګوري
ګوري دلته خو تضاد راغلی چې مولانا فضل الرحمن چې کړه ملاقات وکړو د طالبانو استازي سره دلته په اسلام آباد کې د جمعیت علماء اسلام په بیان کې دا لیکل شوی وو چې دته د طالبانو د حکومت لخوا چې دیوت اسلامي امارت وي دا غي لخوا بلنه ورکړل شوی وو او دې پاره بلنه باندې زی بلکې مشال ریډیو ته خدام ویلو چې دته د طالبانو د امیر لخوا لکه په خپل دا بلنه راغلې وو او دې زی او دې بیا لکه د کندهار خبره ما خپل چلته به زی ملاقات هم کوي
طاهر خان سپ تاسو ذکر وکړو س رسنیو چې پاغي کې پاکستانی هم شامل دي د افغانستان رسنیو هم پکې شامل دي اغي داسې خبرونه چلی چې د مولا هبت الله سره د مولانا فضل الرحمن ملاقات شوه دی خو نه خو د طالبانو لخوا پجار د دې تصدیق شوه او نه هم د جمعیت علماء اسلام له طرفه تاسو چونګې په دې باندې جوړ نظر ساتي تاسو څه فکر کوئ
ګوره تاسو د پښتنې کا اخره برخه تلار شو نو یو خبر مهم ده چې دا خبر خو درسته چې نه د طالبانو د ویان یا ترجمان لخوا یا د جمعیت علماء اسلام لخوا بالکل دا ندی ویری شوی چې دا ملاقات شوی دی لیکن دواړو بیا دا رپورټونه مسترد کړي هم ندی دلته بیا دا سوچ ضرور ذهن ته راځي چې دا ملاقات ممکن نه شي یو وګورم نو فندرام په خپل باندې ویلی مو چې دی خدای غره بلل شوی دی امیر لخوا د طالبانو دی بلتخان خازي خو بیا کابل کې پرو مخ خپل په دې باندې کار کو نو موږ دم دا ویلی شو چې ملاقات شوی دی اول دا ویلی شو چې یو په یو شوی دی زری په کې بیا دا مو چې کوم شیخ ادریس ته هغه ډیر مهم یو دینی عالم دی چا سدیری دا غنوم پکې بیا راځي هغه مو سره موجود وو
طاهر خان سی څه فکر کوي دا ولی یعنی نه تصدیق کیږي او نه تردید کیږي دا سوچ کې دی
ګوره دا سفر چې دی دا سفر باندې پخپل باندې د سې چکر د اعلان شو چې دی بلل شوی دی. نو بیا د سې زنه سوشل اکاونټونه چې هغه د افغان طالبانو د ملاتړو دی حمایت کوونکو دی هغه یې با شروع کړ چې دا سفر بغټ نه کوي او لګل چې خپل خپل یو راي ده زنه پکې دا وشه دا نو یو مخالفت غونډه راغله. او بیا ګوره ځکه د زبیل موجه زما خیال چې سوشل میډیا باندې کړه شاین راغلل او دا خپل خلکو پکې هم د شو کړ. نو بیا ځکه هغه مجبور شو چې نه در مونږ نه خوایشو دا تاسو چې خبره کوي زما خیال هغه پاکستان ګورې پاکستان په اړه باندې په عمومي په افغانستان کې نظر
پوښتنې ته چې ما د خارجه دفتر څنګه خبره وکړه مولانا فضل الرحمان چې تلوم نو خارجه دفتر څنګه ویلي بیا څو ورځې ملته تیری کې خو اوس د خارجه دفتر د دې سفر چې دا وایي چې زمونږ نه لیږلې او زمونږ د طرف نه آیا د دې تر شام سو وجه شته دې کنه دې کیسه داسې خاص خبره نشته.
ګوره نن سبا چې کوم د پاکستان او طالبان د حکومت کم یو د تعلقات او غنویت کې ډیر زیات خراب دی. ګوره اوس لکه نن ما کتل چې کوم سوشل میډیا اکاونټونه دا یې پاړه باندې دا یو قوي ګمان دی چې دا د پاکستان د سکیورټی اسټابلیشمنت یا د فوج یا د استخبارات سره نږدې اکاونټونه دي. پاره کې نن د افغان طالبانو باندې یو زما په نظر دی چې منفي غونتی او بیا چې نن کله ترجمان دا خبره کوله چې نه سفر دغه شخصي دی حکومت سره پکې څه رول نشته. البته دا یو چې کله هغه راځي نو موږ به هغه سره لکه وینو به سره چې هغه لکه سفر څنګه وو څنګه نو ملاقاتونه نتیجې زما خیال چې حکومت په دې وخت کې ځکه دغه کو نه غواړي لکه هغه انګلیش کوته چې اون کور نه غواړي تسلیمې نه چې زما خیال تعلقات دومره زیات خراب په بل د دین ذکر هم دا نه چې د خارجه وزارت ویان دې کوم خبره وکړه او دا چې کوم د سفر د وړاندې سفر شی او د طالبانو د یو پلاوی ملا شیرین د دا هغه گورنر په مشرۍ کې تاسې زما خپل د دین نظر دی چې ممکن ده هغه هم سپایلې سه نتیجې نه ورکړي.
ترخان صاحب تاسو مطلب دا دی چې کله دا قسم ملاقاتونه نتیجې نه ورکړي دی مطلب دا دی چې دا تعلقات ډیر زیات خراب دي. که بالکل لنډ راته وایي چې د دې د خرابوالي مهمه وجه تحریک طالبان پاکستان چې کوم نه قانونه ګرځول شوې ډله ده د هغه حملې دي کنه نور هم څه وجه کې دي شي
دلته چې کوم امیدواري وو په پاکستان کې چې از د جنگ ختم شو نو دلته ختم شي او بیا د پاکستان د ټولنه زیات خواهش او امیدواري هغه او هیله امیدونه هغه د افغان طالبانو نو چې دوی به پاکستانی طالبانو مخاوني سي خبرو ته خو سره کینو لیکن شرایط د دواړو غاړو داسې چې بل تر منلو وړ نو. اوس پاکستان په وار وار باندې دا وایي چې بس داغي تاسو د پاکستان غوښتنو سري وی ني سي وی وجنه یا یې مونږ ترا ما خیال چې د ټي ټي پی او د افغان طالبانو چې کوم یو زور تعلق پاتې شوی دی انډي والی پاتې شوی دا په جنگ کې برخه اخستی دا او زما خدا موقف پاتې شوی دی چې افغان طالبان به کله هم د پاکستان لپاره د ٹی ٹی پی خلاف ګامونه
وانخته. او تیر خان سے
سکندونو کې
تاسو خبرې ته دوام ورکړئ.
اما دا خبره کوله چې کله ملاقاتونه دوه شوي وو د ملا حسن سره د غوی رئیس الوزرا سره او د غرنګ نائب وزیر اعظم سره مولوی کبیر سره زبیح الله مجاهد افغان رسنیو ته مرکو کې وویل چې په ملاقاتونو کې افغان مشرانو مولانا فضل الرحمان ته وویل چې د ٹی ٹی پی مسله دا پاکستان مسله دا پاکستان د باندې حل
یعنی د پاکستان د خواهش مطابق نتیجې ناراضي او زما خلک مولانا فضل الرحمن به هم د خپل سیاست په خاطر باندې کله هم دي ته اونوي چې تاسو د ټي ټي پی پاکستان ته حواله کې یا دی په زور شړې ځکه چې د سره د ټي ټي پی یاره به هم وي. نو طاهر خان سیم اخیری بالکل کلن راته وایي چې د مولانا سیب د سفر چې دی دا خډیر زیات لوی شو اوګد شو د دې سوجه کې دي.
ګوره ما خو مخکې دا خبره کړې چې سفر به شاو خو یو هفته وي او نن پورې هغه افغانستان
افغانستان ته د جمعیت العلماء اسلام فی د مشر مولانا فضل الرحمان د سفر پړه د تیر خان شننه مو اوریدله. یو بل رپورت د پاکستان وفاقي حکومت وايي امنیتي ستونزو باوجود به عام انتخابات په خپل نیټه یعنی په 8 فروری کې د خبره اطلاعات نگران وفاقي وزیر مرتضی سولنګي پرون په اسلام آباد کې د ټاکنو کمیشن غړو سره د ملاقات وروسته کړی ده. په دې اړه پام وکړئ د راشد خټک رپورت.
د پاکستان د اطلاعاتو نگران وزیر مرتضی سولنگی ویلی دی چې په ملک کې به انتخابات په خپل ټاکل شوی نیټه ترسره کیږي. سور زوړاندې په سینټ کې د انتخاباتو ځنډولو په اړه یو قرارداد منظور دونه پس هم د ویلو چې انتخابات د سینټ په قرارداد نه ځنډول کیږي او صرف الیکشن کمیشن اف پاکستان دا اختیار لري چې په دې حق له کومه فیصله وکړي. بل سمه جنوري د الیکشن کمیشن اف پاکستان د یو غړي د لیدو نه پس تې ځل بیا په خپل وخت انتخاباتو په ترسره کېدو ټینګار وکړو او خبریالانو ته د هغوی د پوښتنو په ځواب کې وویل. انتخابات پر تجارت پورس پاتم فروری ترسره کی مونگ تردے پہ خراب حالاتو کے انتخابات کری دی اس وزر دوزر اتم اور دوزر دیر لسم کالون نا ڈیرا خدا ما چا حلف واقستو او پسبا دا کبینی غون ڈاوشو انو خاقینا تر اوسا پر مسلسل دا الیکشن کمیشن سر پر ابیتا کیم چی سیاسی گندون دا خپلو حتمی کندیدانو نمون اعلان کری نو انتخابی حل زلے بہم زیادتی شی اس کو چاہتا ہوں معلوم نہ تھا چگند و ٹکٹ ور کئی کنا زما پا خیال ٹول سیاسی گندونا حل زلے شروع کری پیخبر کے آزاد خبریال رفت اللہ اور رکزئی وئی چد امنیت توجہ پڑا دا وزیر اطلاعات خبر سمی دی زکا چھ پدوزر اتم اور دوزر دیر لسم کے راتر اگر و حملے اور چودنے ڈیرے زیات وے اور پسون و خلق پکی وجل کے دل خود دا زل دا انتخابات دا زنڈاول وجہ بلدا
سمرا پری چی دے لکا دا امنیت وزا دے یا دا امن و امان خبر دے نو یقیناً دا یو چیلنج خودے خو ما پی خیال بانے دینا غٹا یو ستونزا چی دے آگا دا دے چی یو سیاسی گند چی دے داغ کانٹر کول دی یا داغ مینج کول دی یعنی زد پاکستان تحریک انصاف گند خبر کوم چی سمرا پری دا سیاسی گند چی دے دا کانٹر شوی نوی دا مینج شوی نوی نو ما پی خیال بانے آگا ٹیم پری چی دے پی دا الیکشن بانے چی دے داغا چکم مطلب دا لکا دا غیر یقینی کیفیت دے برقرار بھی
په اسلام آباد کې د نمل پوهنتون ډین ډاکټر خلیل سلطان هم دغه نظر لري. خو دی وایي چې د انتخاباتو په ځنډولو کې بهرني هوادونه هم د پاکستان د اسټابلیشمنت حمایت کوي.
ترې خوشکسمتي دام ده د اسټابلیشمنت چې فلحال چې کم بیرونی قوتونه دي کاغه په ګلف کې دي که سعودي دي که امارات دي یا په امریکا ده ان دوی هم فلحال دا عمران خان نه غواړي انو دوی ته ودین دی کنټری حالات برابر نه دي او ملک نه بهر هم پی ٹی آئی دپاره حالات برابر نه دي زکه دا الیکشن ډیلی دی نه الیکشن به کیږي زما خپل ذاتی خیال داده خو فلحال صداغه ما تاسو آثار نخ کاری زکه چې پی ٹی آئی د منې کول د ایسره ټوله منسوبه ټوله طریقې کار هغه ناکام شوه.
سمو د وړاندې د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن هم ویلو چې د امنیت ته وځي او د واورو لوځي په اتمه فروری په انتخاباتو کې د خلکو برخه اخیستل ګران دي چې تر هغه وروسته په سینټ کې آزاد غړي سینټر دلاور خان یو قرارداد هم د انتخاباتو لزنډولو په اړه وړاندې کړو. په قرارداد کې هم امنیت او یخ موسم د عذر په توګه وړاندې شوی وو. خو په اسلام آباد کې د خیبر ټی وی ډایرکټر نیوز مبارک علی وایي چې دواړه پلمې دومره اهم نه دي چې انتخاباتو لزنډولو سبب شي. د پدې حق له مشال رډیو ته ویل
په کال 2008 کې او په کال 2010 کې د دین حالات ډیر زیات خراب وو. د شتګردي چې کوم واقعیت وو د دین ډیر زیات بد حال وو. په هغه وخت کې هم انتخابات شوې دي نو او باقي د موسم خبره ده نو دا هم لکه خاص وزر نه دي چې هغه په وجه دي دومره لوی یو عمل چې روان شوی دی دومره لوی پروسس هغه دی ودرولی شي یا هغه دی وزنډولی شي. خو به هر حال خبره دغه ده چې دا کومه واقعه ده کومه د پاکستان تحریک انصاف هوا ده را روان انتخاباتو کې د ووټنګ نو په دې باندې لږ ورته کې تشویش لري زموږ اسټابلیشمنټ.
د سینیټر دلاور خان د قرارداد نه پس د جماعت اسلامي غړي سینیټر مشتاق احمد خان هم د سینیټ په سیکرټریټ کې یو قرارداد جمع کړی چې په خپل وخت انتخاباتو ترسره کولو غوښتنه پکې شوې ده. بلخ د اطلاعاتو وزیر د خبرو په وخت هم په وزیرستان او تربت کې په انتخابي امیدوارانو حمله وشوې چې په وزیرستان کې آزاد کاندید ملک کلیم الله خان د خپل دو ساتونکو سره پکې اووژل شو او په تربت کې د مسلم لیگ امیدوار میر اسلم بلی د پکې ژوبل شو. راشد خټک مشال رډیو اسلام آباد.
بے ہم دا الیکشن پڑا رپورٹ دا پاکستان تحریک انصاف گوند دا الیکشن کمیشن خلاف دا توہین عدالت کیس کی پیخور ہائی کورٹ کی درخواست جمع کړی دی. بلخوا دا پاکستان الیکشن کمیشن هم دا پیخور ہائی کورٹ دا پریکړه پر ضد سپریم کورٹ ته د تلو پریکړه کړی ده. نن دا گوند صوبائی سینئر نائب صدر ساجد مومن مشال لډیو ته ویل چې الیکشن کمیشن ځان بے پری نه دی ثابت کړی خو الیکشن کمیشن دا تور نه ردوي. له پیخوره شبیر احمد جان د نور تفصیل سره.
دا پاکستان تحریک انصاف گوند دا ټاکنو کمیشن پر ضد پیښور های کورټ کې اپیل دا کړی دی. دا گوند خیبر پختونخوا سید نائب صدر او پخوانی د قومي اسمبلی غړی ساجد مومند مشال لیډو ته د جنوري په 11 ول چې الیکشن کمیشن د دوی په کیسونو کې د جانبداري نه کار اخلي خو بیا هم دی وايي ټاکنو ته چمتو دي. پاکستان تحریک انصاف په خپل ایکس مخکې ټویټر او لیکي چې د الیکشن کمیشن پر ضد دوی پیښور های کورټ کې اپیل کړی دی ځکه د پیښور های کورټ د ټاکنو کمیشن ته په 11 جنوري امر کړی و چې دوی خپل انتخابي نخه هم ورکړي او د دوی د انټرا پارټي الیکشن سند دی په خپل ویب سټ هم چاپ کړي.
موږ خو دوی د دې رویې مزمت کو او بل د دې ځانه مکمل یو پارټي جوړه کړي ده. په دې کار خدانه دي چې های کورټ او سپریم کورټ دې ورډر کې په کار کې امپلیمنټیشن دا دی. او چونګې په اوس په تنوي چې دې انټرا پارټي الیکشن نو د پېټ نه سم خلا ده. ته موږ عوامو بګرځو کمیونټي کې پروګرامونه کوو. په دې چې پېټ موږ وایو دې ته ودی باندې تسکین کیږي. نو زما په نظر باندې عوامو ته اوس دا اهمیت ختم شوی دی.
الیکشن کمیشن د پاکستان تحریک انصاف د پارټي دنانه یا انټرا پارټي الیکشن غیر قانوني ګرځولې او دوی ته د بیټ نخه د نو ورکولو پریکړه کړې و. خو بیا د پیښور های کورټ په 10 جنوري د الیکشن کمیشن دغه پریکړه مسترد کړه او کمیشن ته امر وکړ چې دوی له بیټ نخه هم ورکړي او د دوی انټرا پارټي سند دې په خپل ویبپاڼه شایع کړي کوم چې الیکشن کمیشن نه دی کړی. ولې په دې اړه مو چې څو سواره د الیکشن کمیشن په مرکز کې هارون شنواری سره د تماس نیولو هڅه وکړه خو ورسره خبرې اترې ونه شوې. دا چې تحریک انصاف دغه تور چې ګنې الیکشن کمیشن د دوی کیسونو کې جانبدارانه کار اخلي نو شنن کې څه نظر لري؟ په پیښور کې خبريال او شنن کې لحاظري په دې باب لوي
ګوري دی وخت کې چې کوم سیاسي صورتحال په پاکستان کې روان دی باغی کې یو اړخته پاکستان تحریک انصاف دی بل اړخته پاکستان تحریک انصاف مخالف قوتونه دي چې دا غوي سره په سناسه طریقه باندې د اسټابلیشمنت ملاتړ تر لاسه لري او باغی کې الیکشن کمیشن اف پاکستان هم دی. دی وخت کې الیکشن کمیشن اف پاکستان لومبې نه خبر نه کړله اوس هغه نه خچې هغه کیس غوي وګټلو دغه خلاف سپریم کورټ ته لاړې. بېشکه دا الیکشن کمیشن اف پاکستان بنیادی آئینی حق دی خو آیا الیکشن کمیشن په تیر وختونو کې د نورو سیاسي جماعتونو متعلق هم دا لایق پله کړې ده؟ دا چرته هم نه ده. بل لرته پاکستان تحریک انصاف دغه د سروایول لپاره بل یو ځای هم نشته سوای د عدالت نه او هغه هر موضوع اوس عدالت ته راولي.
بل خو د پاکستان الیکشن کمیشن هم د جنوري په 11 سپریم کورټ کې د پېښور های کورټ د یادې پریکړې پر ضد اپیل کړې ده. الیکشن کمیشن دریز لري چې د دوی یو ګوند یا کس سره هم مرستې نشته دي او دوی خپل کار د الیکشن کمیشن د قانون او د پاکستان د آئین مطابق کوي او هڅه کوي چې په 8 فروری هیواد کې ټاکنې په آزادانه توګه وشي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
هلته په شمالي وزیرستان کې په یو هدفي برید کې یو قومي مشر او د راتلونکو ټاکنو کاندید کلیم الله داور د خپلو دوه ملګرو سره وژل شوی دی. تر اوسه پورې کومې وسلوالې ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي خو پر هغه پخوا هم بریدونه شوي. پولیسو د تیرو وختونو په څیر دا ځل هم ویلي چې پلټنې پیل کړې دي. عمر وزیر رپورټ راکوي.
د میرام شاه پولیس تانې چارواکو او ځایي خلکو په وینا شمالي وزیرستان تپې سیمه کې وسلوالو د سیمې یو مشر او صوبایي اسمبلی لپاره نوماند ملک کلیم الله سره د دوه نورو ملګرو په وسلوال برید کې وژلې. د سیمې د پولیسو مشر او خانزیب رسنیو تویلي چې ملک کلیم الله باندې د جنوري په 10 تپې په سیمه کې د ماښام وروسته برید شوی چې ځای پر ځای سره د دوه نورو ملګرو وژلې او وسلوال تښتېدلې دي. دوی وایي چې د نامعلومو وسلوالو ضد مقدمه درج شوې. ملک کلیم الله د تپې سیمې مشر وو او پی کې یو سر وسلور د خیبر پښتونخوا صوبایي اسمبلی لپاره روانو ټول ټاکنو نوماند وو. نوموړي باندې د نوړاندې هم څو ځله وسلوال بریدونه شوي ول او وسلوالو لخوا ورته ګواښونه ورکړل شوي ول. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په نوموړي باندې د برید ذمهواري نه دی منلې. د شمالي وزیرستان ځایي خبریال رسول داوړ مشال ریډیو ته وویل چې تپې کې څو ورځې وړاندې د ملي جمهوري غورځنګ چیرمین محسن داوړ باندې هم برید شوی وو. د نوموړي په وینا شمالي وزیرستان او خاصه توګه میرعلي نن په نړۍ کې د ترهګرې ګډ بلل کیږي. خلک د امنیت غوښتنه کړي خو امنیت ورس تر بل خرابېدو ته روان دي.
میران شاه د پی کلی کې مخکې هم ټارګټ کې لینک شوې دي. د دې سره میر علي په دې کې وقتاً فوقتاً تیر کال هم سلویش نه زیات ټارګټ کې لینک واقعات شوې. په دې کال کې هم ټارګټ کې لینک روان دي. کوم چې الیکشن علي زله روان دي د غیق کاندیدټ دغه په نخښ شول. حالات ډېر کړکه جن دي.
د جنوري په 15 هم د شپې میر علي حیدر خلو کې وسلوالو یوسف خان چې د سرکاري سکول استاد وو په ډزو وژلې وو او بریدګر تشته دلیول. روان کال کې شمالي وزیرستان کې دغه د هدفي بریدونو سلورمه پیښه ده. تیر 2023 کال کې د غلطه ټول سلور سلوي هدفي بریدونو پیښه شوې وې. د جنوري په لومړۍ نیټه هم یرلی کې وسلوالو شپږ کسان په هدفي برید کې وژلې ول چې د پنجاب ډیر غازی خان ول او د غلطه نایان ول. د جنوري په 3 هم یرلی کې وسلوالو یو پولیس سرتیره په هدفي برید کې وژلې وو او په هم دې ورځ وسلوالو د غلطه د ملي جمهوري غورځنګ چیرمن محسن داوړ په انتخابي کمپاین کافله باندې برید کړي وو چې نو ماوړې او ملګری خوندې پاتې شول. په دغه برید کې د پولیسو په وینا د پولیسو په کاروایی کې دوه وسلوال وژلی شوي او دوه نور ژوبل شوي ول. شمالی وزیرستان کې په دې وروستیو کې د نامنۍ پیښو او وسلوال بریدونو کې یو ځل بیا تیزی راغلی دی. د غلطه ځایي خلکو سیاسي مدني فعالانو لخوا وخت په وخت احتجاجونه شوي. له حکومت سیمه کې د امنیت ټینګښت غوښتنې تکرار کړې. بل لوري ته حکومت او فوج هم په وار وار ټینګار کړی چې د غلطه وسلوالو زیات کاروایې توندې کړې. وسلوالو زیات یې هدفي عملیات دوام لري. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
اوریدونکو، له همدې رپورټ سره د خبرونې نیمه برخې ته رسیدلې یو. پام وکړئ، د خبرونو لنډیز د بلوچستان په چمن کې د پاسپورت او ویزو د لازمي کېدو پر ضد د زرګونو کسانو د احتجاج نن 15 ورځ ده. خو د دغه ایالت د اطلاعاتو نگران وزیر جان محمد سگزی په کوټه کې خبري غونډې ته ویلي چې د مظاهرینو غوښتنې نشي منل کېدی، نو ځکه د هغوی خپل احتجاج ختم کړي. د پاکستان نگران وزیر اعظم انور الله کاکړ وایي وسلوالو ته به سخت ځواب ورکوي. کاکړ نن په پېښور کې پولیسو ته د وینا پر مهال وویل وسلوال چې بې ګناه خلک او ماشومان وژني دوی ترې نه یریږي او پر ضد به اقدامات کوي. د باجوړ په بمی چاودنه کې د وژلو شوو پولیسو شمېر اتو ته پورته شوی دی. د سیمې د پولیسو ویان محمد اسرار نن مشال لړیو ته ویل چې په چاودنه کې په ژوبلو شوو پولیسو کې یو بیګا په هسپتال کې سا ورکړه. د باجوړ پولیس وایي چاودنه د جنوري په 8 سهار مال د مامندو تحصیل په بلوډ فرش سیمه کې شوې وه چې 15 پولیس پکې وژل شوي او 22 نور ژوبل شوي. خو په ژوبلو پولیسو کې بیا وروسته تر دې د مدري نور پولیس وژل شوي دي. د پاکستان د بهرنی چارو وزارت ویلي چې افغانستان ته د مولانا فضل الرحمن د سفر ملاتړ نه کوي. د وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوسی نن په اسلام آباد کې د ونیزي خبري غونډې پر مهال ویل چې د جمعیت علما اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن په شخصي توګه افغانستان ته تللی دی او د پاکستان حکومت د سفر ملاتړ نه کوي. دا په داسې حال کې ده چې مولانا فضل الرحمن تر دې وړاندې ویلي وو چې د پاکستان د بهرنی چارو وزارت له نوموړي سره خپل دریځ او غوښتنې شریکې کړې دي. د پاکستان په مختلفو برخو کې نن زلزله راغلی، خو تر دې دمه پکې د مالی او ځاني زیانونو په اړه څه نه دی ویلي. د پاکستان د موسمیاتو څانګې پر ایکس پاڼه لیکلي چې د ریکټر سکیل 6.0 زور زلزلې سخت ټکانونه په سوات او لدی سره په نږدې سیمو کې محسوس شوي دي. او اسرائیل نن د انصاف په نړیوال عدالت کې په غزه کې د نسل وژنې له تورنو سره مخ کیږي. اسرائیل ویلي چمتو دي چې د ملګرو ملتونو په اعلی عدالت کې پر دوی د نسل وژنې د تورنو خلاف خپله دفاع وکړي. خبرونو لنډیز مو واورېده. اوریدونکو، را سره پات شي ځکه چې په دې نیمای کې هم مهم رپورټونه را سره دي. د تحریک انصاف غړي خوشاله دي چې د انتخاباتي نخې په توګه یې بیټ بیا ترلاسه کړی دی. پرون پېښور های کورټ د انتخاباتو د کمیشن هغه پریکړه رد کړه چې ویلي وو د تحریک انصاف د مشر د ټاکنې په لړ کې د شو بې قاعدګیو له امله دغه ګوند نشي کولی د فبروري په 8 ټاکنو کې د بیټ یا د بلې له روایتي نخه وکاروي. خو اوس چې تحریک انصاف دا نخه بیرته ترلاسه کړي، آیا په انتخاباتو کې به پر رایه ورکونکو ساغیز ولري کنه؟ غلام غوث په دې رپورټ لري.
پېښور های کورټ پاکستان تحریک انصاف ته د انتخاباتو لپاره د دوی د انتخابي نخې بیټ د ورکولو امر ورکړو. د جنوري په 10 د های کورټ په دوو قاضیانو اجاز انور او سید ارشد حسین باندې مشتمل ډیویژنل بنچ د پاکستان تحریک انصاف د داخلي انتخاباتو او د انتخابي نخې د قضیه په سر د ټولو فریقینو د وکیلانو د دلیلونو او بحث اوریدنې وروسته د پاکستان تحریک انصاف د انتخابي نخې بیټ د بحال ولو پیسله واوروله. د پیسلې وروسته د پاکستان تحریک انصاف وکیل او سینیټر بیرستر علي ظفر په پېښور های کورټ کې له خبريالانو سره په خبرو کې د یاد عدالت د پریکړې په اړه وویل.
الیکشن کمیشن اف پاکستان نے جو سمبل
د پاکستان د ټاکنو کمیشن چې په زور او په غیر قانوني توګه د پاکستان تحریک انصاف نه د بیټ انتخابي نخ اغستلی و، نو عدالت هغه امر ابس ګرځولې دي او ویلي دي چې سمدستي دی پی ټی آی ته د بیټ نخ ورکړي او په خپل ویبپاڼه دی جاری کړي. هم تیر ماخام بیا په لیکلی بڼه هم پېښور های کورټ دا مختصر فیصله جاری کړه. خو د سیاسي چارو شینون کې وایي چې د پاکستان تحریک انصاف د انتخابي نخې دا معامله اوس هم په بشپړ توګه نه ده ختمه شوې او امکان دی چې په سپریم کورټ یا اسلام آباد های کورټ کې د پېښور های کورټ دا فیصله چیلنج کړي شي. په پیښور کې د جی این این نیوز ټیلی ویژن بیورو چیف کاشف الدین سید د پاکستان تحریک انصاف د انتخاباتي نخې د معاملې په اړه د پښتنې په جواب کې وایي.
اکبر اس بابر چې کوم پخوانی رهنما دی، ترجمان دی د پی ټی آی، یو هغه د ټول کیسونه عدالت ته راوړلي دي. ناغه یو ځل بیا اعلان کړی دی چې هغه به هم دا فیصله چیلنج کوي، او دا هغه دعوا ده چې هغه هم په دې کیس کې فریق وو. نو دا ماته نه ښکاري چې دا به حتمی فیصله، بلکې دا به یو ځل بیا په سپریم کورټ کې چیلنج کیږي، او دا هغه حوالے سره دغه یو سټیټمنټ خو راغلی دی. دویمه خبره دا ده، امکان ښکاره کولی کیږي چې الیکشن کمیشن به هم د دې خلاف هغه به سپریم کورټ کې خپل اپیل کوي.
خو په پیښور کې خبریال او شنونکي لحاظ علي وایي د انتخابي نخې په اړه د پیښور های کورټ دا فیصله د پاکستان تحریک انصاف ګوند لپاره یو لویه بریا ده، خو په موجوده سیاسي ماحول کې داسې نه بریښي چې د پاکستان تحریک انصاف مشکلات به په مکمله توګه حل شي.
پاکستان تحریک انصاف ته د بیټ نخې ملاوېدو سره د انتخابي عمل لپاره تقریبا د هغې نیمې نه زیات مشکلات حل شو. یو پارٹی چې د هغه وجود د ختمولو کوشش روانو، د هغه وجود پاتې شه. په انتخاباتو کې پاکستان تحریک انصاف برخه اخلي، نو تقریبا د دوی په مخصوص د زنانو او د اقلیت د 22 نه د 25% پورې کوم نشستونو د غوی نه دوی محرومېدل، اوس هغه نشستونو به هم د دوی سره پاتې شي. خو دې وخت کې هم پاکستان تحریک انصاف د مزل لا ختم نه دی. چې نور سیاسي جماعتونو ته وګوري، ناغي سیاسي جماعتونو د خپل پاټو ټیکټونو تقسیموي. پاکستان تحریک انصاف په عدالتونو کې کیسونه کې لګیا دی. ورسره پاکستان تحریک انصاف کارکنان اوس هم گرفتارو عمل روان دي، اوس هم په ضمانتونو کې دي، اوس هم هغوی ته د غټو غټو جلسو اجازت نه ملويږي. نو زما په خیال دی وخت کې پاکستان تحریک انصاف ته د 8 فروری پورې د یو سخت کړوند سفر چې کوم دی غلا اوس هم پروت دی.
یاد دی وی چې د دسمبر په 28مه نیټه د پاکستان انتخاباتي کمیشن د تحریک انصاف د داخلي انتخاباتو په اړه په فیصله کې ویلي وو چې د تحریک انصاف داخلي انتخابات د ګوند خپل عین او انتخاباتي کمیشن له قانون سره سم نه وو، نو ځکه ورته د کرکټ د بیټ نخ نه ورکوي. خو د پیښور های کورټ د دوو قاضیانو جرګګۍ د جنوري په 10مه نیټه د ټاکنو د کمیشن دغه فیصله غیر قانوني وګرځوله.
د مشال رادیو د جمعې ورځې اونیزې خبرونه
د مشال رادیوي مجله
په 10:30 بجو،
هارون بچا هنري ګړې
په 1 بجا،
تاندې هیلې
په 2:30 بجو،
د مشال پنوم
په 3 بجو،
حجرا
په 4:30 بجو،
د ځوانانو غږ
په 5 بجو. د خیبر پختونخوا پخوانی وزیر اعلی او د پاکستان تحریک انصاف پارلمنټریان مرستیال مشر محمود خان پرون په سواد کې خبريالانو ته ویل چې په صوبه کې امنیت خراب دی او د وخت انتخاباتو لپاره مناسب نه دی، خو بیا هم حکومت فیصله کړې وی دوی به په 8 فبروري په انتخاباتو کې برخه اخلي. بلخوا بعضی سیاسي ګوندونو او حکومتي چارواکو ویلي چې د ملک امنیت دومره خراب نه دی چې انتخابات دی ورته وسندول شي. د مشال لري خبريال نیاز احمد خان له سواد ریپورٹ رکھے.
په ملک کې په 8 فبروري عام انتخاباتو اعلان شوه. انتخابات ته د میاشت نه هم کمی ورځې پاتې دي، خو بیا هم بعض سیاسي ګوندونه، سیاسي مشران او امیدواران شک کوي چې انتخابات څه وخت هم ځنډولای کېدای شي. د پاکستان تحریک انصاف پارلمنټریان مرستیال مشر او پخوانی د صوبه خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان د جنوري په 11مه نیټه سواد سیدو شریفي هم په دا اړه یوې سیاسي غونډه کې خبريالانو ته ویلي چې په 8 فبروري د انتخاباتو اعلان کول مناسب نه ول، ځکه چې ډېر سیمو کې موسم یخ دی او بیا په خیبر پختونخوا کې امنیت وضع هم ښه نه ده.
نو امن امان بالکل تشویشناک تھے، لیکن اس شکم نشتہ دا خبر بالکل زیڈ میٹ کوما کو الیکشن ڈیلے شی نمو تو ہو مات ہو سٹ گئی پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین تھا زکا چمو سر ٹائم ڈیر کم ہو پارٹیز نہیں جوڑے شی ہوا خلق رابی تو کہ وہ سن دی ٹائم ڈیر کم دے سبا پورا ٹائم دے کمو سر لگ ٹائم نور راغلے نو پارٹی بنو رمو چتے شی ویا.
خو بل خو اسواد کی خبریال سلیم اتر وے چبا سیاسی گوندونا نہ وڑی چپا تما پرورے انتخابات اوشی او دہاوی واضح مثال پا خیبر پختونخوا او پنجاب کی زمینی ٹاکنے نہ کول، عوام انتخابات ہم دخپل وقت نہ رستا اعلان کول دی.
دوی تخپل اغا سیاسی چڑے چی دا غا مختا معلوم دے چہرہ دوی تا خلق اوٹ نہ ور کے او کسنگ تا سو ننو گوری چنن پخوانے کم سابقہ سی ایم خیبر پختونخوا محمود خان سنگ ویل چہرہ چیرې الیکشن پاتې شي نو موږ ته به ټایم ملاو چې زموږ پارټي چې دا غلکه نوې ده او موږ به پای کې خپل کمپین په خان دا سره کوو. مطلب دغه خلک هم په دغه یری کې دي چیرې کوس په دې ټایم کې الیکشن کیږي هغه دوی ته میننګ فل نه ده هغه دوی ته وده بنه ورکوي. په 2008 کې که تاسو ګورئ په ملکی او بیا خصوصا په خیبر پختونخوا کې څومره سخت حالات وو، دماکی به کېدی او د شمیر دماکی به نه، بیا زموږ سوات او خیبر پختونخوا کې ډیر زیات وي. نو په هغه حالاتو کې چې الیکشن شوی دی زما په خیال په دغه جواز باندې الیکشن نه دی پاتې کول پکار.
د لنډمهاله حکومت اطلاعات وزیر مرتضی سولنګي د جنوري په 9 نیټه اسلام آباد کې ویلي چې د ملک امنیت دومره خراب نه دی چې انتخابات وځنډول شي. دوی وایي چې انتخابات به په مقرره نیټه 8 فروری کېږي او د هغې لپاره ټولې تیاری شوې دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال راډیو په خبری غړی کې ل روانو چارو څخه د خبرې دو ترڅنګ شننی او تبصری هم اوریدای شي.
په پاکستان کې د 8 فبروري عامو انتخاباتو کې ځینې ستر سیاستوالان د بیلابیل وجوهاتو له وجې برخه نه اخلي. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفنیار ولی په ټاکنو کې په خپل خوخه برخه نه اخلي. پخوانی وزیر اعظم عمران خان ته سزا ورکړل شوې ده، خو د ځینو نورو ګوندونو مشران کاندیدان دي. په دې کې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف، شهباز شریف د جمعیت علما اسلام فی مولانا فضل الرحمن او نور هم دي. شنن کې وایي په تیرو عامو انتخاباتو کې ځینې لویو ګوندونو مشران اسمبلی کې ټاکنې بایللې وي. نور تفصیل د شانواز ترکزینه.
دا خیبر پختونخوا صوبې د ټولو سیاسي ډلو مشران په راتلونکو انتخاباتو کې برخه اخلي. دا مشرانو کې په اول ور د عوامي نېشنل ګوند مرکزی مشر اسفندیار ولی خان نشته، بلکې دغه ګوند مرستیال مشر امیر حیدر خان هوتی، مې افتخار حسین او ځینې نور هم شته چې د قومي اسمبلی کاندیدان دي. د جمعیت علما اسلام فیډل مشر مولانا فضل الرحمن، د قومي وطن پارټي مشر آفتاب احمد خان شیرپاو، د پاکستان پیپلز ګوند فیصل کریم کندی، د ډیر اسماعیل خان او نجم الدین خان د بره دیره، د مسلم لیگ نواز دلی مشر میا محمد نواز شریف د هریپوره، او د دغه ګوند بل مشر امیر مقام د شانګلی نه راتلونکو انتخاباتو کې کاندیدان دي. د جماعت اسلامي ډلی امیر سراج الحق هم د کوزه دیره کاندید دی. ولی د ملي جمهوري غورځنګ مشر محسن داوود د شمالي وزیرستان د قومي اسمبلی کاندید دی. دا اول وار دی چې د دوه واري عامو ټاکنو او یو وار زمینی ټاکنو وروسته عمران خان هم د پیښور او یا د خیبر پختونخوا صوبې کوم بل انتخابي حلقې نه کاندید نه دی، بلکې هم دغه ګوند موجوده مشر بیرستر گوهر خان هم د خیبر پختونخوا نه بعد قومي اسمبلی د پاره په ټاکنو کې برخه اخلي. دا وار که دغه مشران قومي اسمبلی ته لاړ شي، نو آیا نو دا به خیبر پختونخوا صوبې ته آئینی او سیاسي ګټه وکړي؟ د سیاسي چارو کارپوه قریش خټک د مشال ریډیو دغه پختنه داسې جواب کړه.
زه ګڼم چې ښه خبره ده چې مشران چې دي زیات تر هغه د خیبر پختونخوا نه چې دي په الیکشن کې حصہ اخلي، پختونخوا د مسلو نشاندهي او نمائندګي چې ده به په خطرې کې باندې وشي. په پارلمان کې چې کوم جونیئر یا کشران سیاستدانان چې لاړ شي، نو هغوی هم د پارټي چې کوم پالیسي ده او کوم لاین دی هغه به خپلې پارټۍ د مشرانو نه اخلي. نو ښه به دا وي چې کوم سیاسي مشران دي چې هغه لاړ شي په پارلمان کې مشري وکړي، نو دا به زما به خیال خیبر پختونخوا د پاره ډېرې ګټولې.
په 2013 ټاکنو کې دغه مشرانو کې یو هم قومي اسمبلی ته نه ورسېدل، بلکې دغه مشرانو په انتخابي حلقو زیاتره د پاکستان تحریک انصاف ګوند کارکونکو کامیاب شوه. یوازې محسن داوړ چې هغه وخت آزاد کاندید وو کامیاب شوه، خو وروسته یې خپل سیاسي ډله نېشنل ډیموکراتیک موومنت یا ملي جمهوري غورځنګ جوړ کړه. دا چې د 2013 په ټاکنو کې هم دغه ګوندونو ځینې غړي اسمبلی ته خو لاړو، خو مشرانو بیا نه وتلي. په سیاسي چارو لیکونکو او خبريال شمس پمن مشال ریډیو ته وای لا خو ټاکنو کې ورځې پاتې دي، خو که دغه سیاسي ډلو مشران اسمبلی ته بریالي شو، نو دا به د جمهوریت لپاره ډیره ګټوره خبره وي.
تیر ځل چې هر څه شو دغه نتیجه تاسو کتل چې په کوم انداز کې بیا دا سلور کال پارلیمان اوچلولې شو، یو ون مین شو په تور باندې او یا دربل سټیم په تور باندې، دغه بنیادی او غټه وجه د همدغه و چې سیاسي لیډرشپ چې کوم دی هغه ارادتن د دغه میدان نه بهر ساتلی شوی. دیزل مخکنه خدا فیصله کول یا دا ویل بګرانی چې دا ټول به وګټي او دا په پارلیمان کې موجودی، خو به هر حال کې دوی خپل خپل سیټونه وګټي او پارلیمان کې موجود شي، نو زما په خیال باندې دا به د سیاسي استحکام لپاره او د ملک او قوم لپاره د ګټې وړ خبره وي.
په 1903 اویم کال کې عبدل ولی خان او ورسره د لګو رایو په مرسته اپوزیشن ډلې د هغه وخت د غټې او مضبوطې سیاسي ډلې مشر او وزیر اعظم ذوالفقار علي بټو د حکومت سره په شریکه جمهوري آئین تیار کړو چې د دوه واري مارشل لاګانو د لګیدو وروسته لا هم نافذ دی. په تجزیه کاران وای چې د دغه سیاسي ډلو د مشرانو په اسمبلی کې د موجودیت او سیاسي حکمت عملي نتیجه به داوي چې هغوی به هر سیاسي جمهوري او آئینی فیصله د عوامو لپاره کوي. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د بلوچستان کوټه او ساينس ټیکنالوژي پوهنتون له مالی مشکلاتو سره لاس او ګریوان دي. د پوهنتون ښوونکو کارکوونکو ته له تیرو څو میاشتو راهیسې معاشونه نه دي ورکړل شوي. د تنخواګانو نه میلاوېدو پر ضد د پوهنتون استادانو او ملازمینو احتجاج پیل کړی دی. بلخوا صوبایي حکومت دریځ لري چې د مسلې د حل لپاره وفاقي حکومت ته ویلي دي او ډېر ژر به دا مالی مسله هواره شي. نو تفصیل د ایوب ترین په رپورټ کې.
د مشال ریډیو سره په خبرو کې د بلوچستان پوهنتون کوټې د استادانو د اتحادیې مشر ډاکټر پروفیسر کلیم الله بړی چې وویل چې د تعلیمي ادارو مالی ستونزې هوارول د حکومت لومړی ذمہداري ده.
زموږ د نومبر د میاشتې 2023 تنخواه نیمای راکړل شوې ده، د دسمبر د میاشتې د 2023 تنخواه نه ده راکړل شوې. نن دا دی 10 جنوري ده، لیکن زموږ ملازمین او استادانو ته تنخواه نه ده ورکړې. موږ مطالبه کوو صوبائی گورنمنٹ سرا شاغدی د یونیورسٹی دا مالی بحران د ختم دو دفار بیل آؤٹ پیکیج ور کی، د مرکزی حکومت سرا موجودہ نگران وزیر اعظم زمج د یونیورسٹی سر سبق ویل دی دا سر خواست کو چې مہربانی ہو کی یونیورسٹی آف بلوچستان او د صوبے نور یونیورسٹیانو ته حکومت دی ہو کی انڈومنٹ فنڈ دی را کی بیل آؤٹ پیکیج دی را کی.
بل پلو ته په کوټ کی د بلوچستان د ساينس او ټیکنالوژي پونتون بیوټمز هم یو ځل بیا د مالی مشکلات سره مخ شوی دی، چې لامل و استادانو ملازمینو ته د تیرو څو میاشتو راهیسې یوازې نیمه نیمه تنخواه ورکول کیږي. د بلوچستان د ساینس او ټیکنالوژي پوهنتون د سیول انجینرینګ د څانګې مشر پروفیسر ډاکټر سعید مندوخیل راته وویل چې د تیرو دو میاشتو راهیسې د پوهنتون د 2000 څخه زیات استادان او ملازمین پر نیمه نیمه تنخواه گزاره کوي.
مالی مشکلات بیا اوورال سکم تعلیم دی پر هغه باندې سر دال واجی. ټیچران د مینټلی نوی ریلیکس نه دی، ریسرچ کولای ریسرچ انسینټیوز د پاکستان په ټولو یونیورسيانو کې ورکوي. د ټولې دنیا د اصول دی سی ریسرچ دوی پروموټ کوي. نو د ریسرچ په مات کې څوک یو ش ریسرچ کوي، یو ریسرچ پبلیکیشن یې راځي، یو مقاله ولیکي، نو داغه په مات کې دوی یو سر روپۍ ورکول. هغه روپۍ له دا څلور کلوز خزمش غنسته زموږ په یونیورسيټي کې دا کاټ کړی دی. بلې خوا ته بیا ګورنمنت وایي سی یونیورسيانو د خپل انکم زیاته کینو، د یونیورسيانو د انکم وایي د ذریعہ خونو د سټوډنټ فیس نه په دې غریب صوبې کې ست فیس زیاته کې سټوډنټ بېخي اوس ډېر کم راځي، ډېر کم خلک یې پوډولای سي، بیا به دا بېخي مزید پسې کم سي.
د نوموړي په خبره چې د اتلسم ترمیم وروسته د یونیورسيټانو زیاتره مالی او انتظامی واک او اختیار د مرکز څخه و صوبو ته ورکول شوی دی، چې لامل یې صوبو یونیورسيټانو خو زیات کړی دی، لکن د دوی لپاره بودیجه یا بجټ هغه په خوانه یې شي دی. په دې ترڅ کې د یاد پوهنتون د ملازمینو د اتحادیې مرستیال مشر آفتاب عالم او مشال ته وویل چې د پوهنتون آمدن کم دی او خرچې زیات دي.
په دې کې زموږ د سټوډنټو پیسې هم مرواچې د دوی فیسونه نور څه کم د آمدن ذرایع دي. د ګډ دي په ګډ کې 1500 میلیون او زموږ اخراجات 2000 میلیون، نو 800 میلیون اون ایوریج زموږ سالانه ډیفیسټ دي چې جوړاږي او د حل لارې نشته. موږ دا غوښتنه کوو چې صوبایي حکومت د زموږ ګرانټ د مخکې اوه یونیورسيټي وي د دغه ګرانټ 2.5 برابر روپۍ له 2.5 نن باید چې دا ګرانټ لس عرب تو ورساجی، لیکن د دې یو ترتیب نسته. یونیورسيټانه له 50 ځا 150 تو ورسېدلې ګرانټ پاغه دی ولیاړ دی. نظموږ غ یو ډیر سنجیده مسله ده.
خو د بلوچستان حکومت ویلی دی چې د صوبې د یونیورسيټانو یا پونتونونو د مالی مشکل د هوارولو په خاطر د مرکزی حکومت سره تماس نیولې دی، دغه ستونزه د همیش لپاره هوار کړی. په دې اړه د بلوچستان نگران وزیر اطلاعات جان چگزی راته وویل چې په دې ترڅ کې به وزیر اعظم انور کاکړ ډیر ژر یو مهم ګام پورته کړی.
موږ هڅه کوو چې د اغوستن زیږر حل کو دی لپاره وزیر اعظم چې دی د 15 عربو بجټ اعلان کړی دی. صدا کوم یونیورسيټان دی الته د تنخواه مسله ده حل کی، دا غو نور ستونزې حل کی. نو ډیر ژر به ان شاء الله دا یونیورسيټانو د دې ستونزې به حل شي.
بلوچستان پونتون کوټ ترڅنګ د بلوچستان د ساينس او ټیکنالوژي یونیورسيټي هم د تیرو څو کلو راهیسې د مالی مشکلاتو سره مخ ده، چې لامل یې د یادو یونیورسيټانو یا پونتونو استادانو ملازمینو په وار وار احتجاجونه او مظاهرې کړې دي، او د دې په نتیجه کې د زده کوونکو تعلیم څو ځله تر اغیز لاندې راغلی دی.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمه او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د جنوبي وزیرستان د توی خلې خلک وایي چې دغلته له ډېرې مودې راهیسې انټرنیټ او موبایل نیټورک بند دی. دوی پر حکومت غږ کوي چې زر تر زره دې دا سهولتونه ورته برابر شي. د توی خلې آبادي نږدې 60,000 ده او خلکو یې د خپلو غوښتنو لپاره احتجاج پیل کړی دی. چارواکي وایي چې په توی خلې کې ځینې پرمختیایي کارونه کړي دي او د خلکو په پاتې غوښتنو باندې به هم غور کوي. اشتیاق مسید رپورټ راکوي.
د توی خلا سیمه یو مشر غلام حسن دوتانی د توی خلا احتجاجی درنه غوښتنه په دا رنگ بیانوي. موبایل نیٹورک او انٹرنیٹ سہولت نہ بے بار خیدو چه په وجہ یہ دیکھا کے ژوند دے مشکلات سرا مخامخ شوای دای
مریض اسپتال تا ولر چې یو سر زموږ رابطه نه کیږي. موږ چې ته په بار ملکو کې کوم مسافر دي لایو سر زموږ رابطه نه کیږي.
مشال ریډیو چې د توي خلا احتجاجي درنه غوښتنه د سویلي وزیرستان لوور ضلع ډیپټي کمشنر محمد ناصر خان مخه تاکشه شوې هغه په ځواب کې شو وویل چې تر سمرا پورې حکومتي چارواکیو د دوی غوښتنه منلی نه وي تر هغه وخت پورې وو دوی په احتجاجي درناکشه پلاتای وهلې وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبري غړې
په تورخم کې په دې وروستیو کې د آنلاین یا انټرنیټ په ذریعہ د مالونکو گاډو د سب سیستم چې وی باک نومیږي خراب شو چې لوجې د افغانستان او پاکستان ترمنځ مالونکو گاډي ولړ پاتېول. سوداګرو او مشالډیو ته ویلي چې دغه کار دوی ته ډیر زیات زیان رسولې دي. اوس چارواکو دا سیستم بیا فعال کړي خو تجارتن وایي دا نظام باید دومره نازک نه وي چې په بیا بیا دي خرابېږي. دوی له حکومت سوداګرو ته د زحمت په ځای د سنتیو برابرول غوښتنه کوي. فرهاد شنواری رپورټ لري.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت کوونکي سوداګر وایي چې په تورخم کسټم کې د مالونو کلیر کول او د محصول جمع کول لپاره لګول شوی وی باک په نوم آنلاین سیستم کې تکنیکی خرابي راغلي او د سره دوړخیز تجارت درې ورځې پورې ولاړو او ډیر اغیزمن شوی. په تورخم کې یو سوداګر مجیب شینوار وایي چې هلته په آنلاین سیستم کې تکنیکی کی خرابی د سوداګرو پلانونو ته زیان رسوي.
د نت د سلو کېدو وجنا او وی باک سیستم چې کومو صحیح پروسس نه کېدلو نو ظاهر خبره امپورټ ایکسپورټ دواړو طرف ته مشکل وي او هغه عمل چې کوم په منټونو لري اګنټو کې شینو هغه ورځو ته ورسږي. دواړو طرف تجارت باندې د دې اثر خامخ ورزګي. تجاري او پلانینګ جوړ کړی وي او هغه مطابق د خپل کنسایمنت لري خپل تجارتي سامان خپل ځای ته رسول غواړي نو په هغه کې بیا داسې ټیکنیکل خرابې چې کله مخې ته راشي نو هغه په کلیرنګ عمل کې په کسٹم عمل کې ریکاورډ جوړ شي او دغه وجنه هغه چې کمپلیننګ وي نو هغه ډیسټرب شي او دغه سي تجارت ته هم نقصان ورسېږي.
د تورخم د سوداګرو اتحادیه مشر ایمل خان مشال ریډیو ته وایي چې دی ویباک سیستم خرابای سره سره هلته سکینر هم هر وخت خراب وي او د سره هم بیا ګاډي ولاړ وي او افغانستان ته په وخت نشي وختای.
تقریبا په دې دوه هفتو کې په چلری ساته کې اتل شل ګنټه سکینر خراب وي. دی جدید سکینر دراوړي چې د تورخم کې د ایکسپورت امپورت کاروبار تیز کړی شي. کوم په تورخم نه تر علي مسجد پر څومره لند ګاډو ولیاړ دی دغه موږ ته مسله د تورخم کې د سپیس ته چې مثال موږ سره سپیس دونر نشته کنستراکشن روان دی او او نه باج موږ کله دا ګاډي کسٹم ایجنټس کلیئر کا نو دا په 0.1 باندې ایف سی په هغه کې ډیر زیات چیکینګ کا چې میرا بنی او چې د ایف سی څومره د چیکینګ تیز کا او مثال خپل سټاف زیات کا نو دا ستونزه به حل شي. ګټ پاس ایشو شي ګټ پاس چې کډنه بعد د ګاډي زرته زر افغانستان ته واوړي کله کانټا باندې کې کانټا خراب کله پاکستان سکینر باندې کې سکینر خراب دی.
په تورخم کې د امپورټ ایکسپورټ ګاډو د تنظیم چاري د پاکستان د رصد او تعمیراتو ادارې نېشنل لوجستیک سیل ته حواله شوی. د نېشنل لوجستیک سیل جنرال مینیجر کرنل ریټایرډ عزیز خټک مشال ریډیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي چې هلته د ایشیایي ترقیاتی بانک په مالی مرسته د یو جدید ټرمینل په جوړولو باندې کار روان دی او چې دا سرته ورسي نو د کسټم امیګریشن او مالونو کلیئر کولو دفترونه به ورسره زیات شي او جدید ماشینونه او سکینر به هم پکې ولګي او دا ټول ستونزې به ورسره هوارې شي. په تورخم دروازه د پاکستان او افغانستان ترمنځ په لویه کچه تجارت کېږي او یو اندازې مطابق نن سبا پرې د ورځې سبا د 800 د مالونو ډک ګاډي پاکستان نه افغانستان ته وړي چې په دې کې د پاکستان خپل مصنوعات یعنی اکسپورت مالونه او بیا له کراچۍ تورخم ته وړل شوي افغان ترانزټ ټریډ مالونه هم شامل وي. فرهاد شینوارای مشال ریډیو خیبر.
اوریدونکو د دې خبرونې ریپورتونه هم دومره وو. په لږه شیبه کې به د خبرونه پای ته رسیږي. تاسو د خرما شیرین او په واز د سندره وره
نیم پتی کو مجلس سے رو کرده چاوی چی مستی کرده او دش گلاب بستال منی بویوینا چاوی چی مستی کرده چاوی چی